سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شپې صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د خبري پروګرام وړاندې کوم. تمه ده په څو ساعتونو کې د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه شروع شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحث کیږي. دا مو د سر موجوده نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې پر خپل ماموریت خبري کوي. نن په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ ده او د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیلی شي چې د دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمن شوی دی، ځکه چې د دې تړون مهم غړی د امریکا متحده ایالات غواړي چې د جنوري تر 15 له خپلو 4500 پوځیانو څخه 2000 له افغانستان وباسي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې وویل شاغل سولتنبرګ زیاته کړه که ځواکونه له افغانستانه باسي، دا خطر شته چې دا سیمه د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل شي، او که پاتې شي دا ویره شته چې اوږد ماموریت به له شخړو سره مل وي. امریکایي ځواکونه د ناټو د پوځیانو هوایي ملاتړ کوي او د ترانسپورت او لوژستیک په برخو کې مرسته ورسره کوي. ناټو په افغانستان کې اوس نشته یو لسره سرتیری لري. د میدان وردګ چارواکو د هغو پاتې یو لسو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره د وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشرانو د دغو کسانو په خوشی کېدو کې حڅه کړې ده.
تیرش په د میدان وردګ ولایت د علما او قومي مشرانو مخاور او په مزګړی ته به دولتي ادارې په هڅو پاتې ول اس کسان هم د خپل کورنۍ سره یو ځای شول.
د لندې پر 15 منټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسلوالو کسانو له خوا له موټر شکته شوي وو چې یو ورځ وروسته د قومي مشرانو په هڅه ولسنه خوشي شوي وو. دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوي ملکي وګړي وو چې طالبانو نامعلومه ځای ته بیولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا ځواب نه دی ویلی. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو 2 تنه مخالف وسلوال وژل شوي او 6 تنه ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشار ازادي راډیو ته وویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرون ناوخته هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې. د بغلان سمنګان لاره په شمال کې ولا ناامنو لارو څخه ده. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغي د واکسین ژمنی کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تیروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تیره اونۍ خپور کړ په روسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته و درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډیر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. د اتیایمې میلادي لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده تر اوسه یې په نړۍ کې نږدې 33 میلیونه کسان وژلي دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وې. نوموړي د کورونا ویروس د خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک شوده. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انټونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغو معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته یې ورکول. ښاغلي فوچی هغه معلومات ناسم او تیر ایستونکي بلل. اطلس د اصابو ډاکټر وو او په پرله پسې ډول یې د ماسک اغوستل بې اهمیته ښودل. ډاکټر اطلس پر ټویټر د یوه لیک په خپرولو سره چې د ډسمبر لومړۍ نیټه ورکړل شوې وه ولسمشر ته د خپل استعفا د پریکړې په اړه خبر ورکړ. نوموړی چې ویل کېږي د عامې روغتیا او ساري ناروغیو په برخه کې رسمن تجربه نه درلوده، څلور میاشتې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړی او د موقت قرارداد نیټه یې روانه اونۍ ختمېدله. او روسي خبر دا چې د نړۍ د موټر د ځغاست چې د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټون په کورونا ویروس اخته شوی دی. هاملټون به اوس د اونۍ په پای کې په بحرین کې د موټر د ځغاست په وروستیو لوبو کې له ګډون کولو بې برخې شي. د هاملټون د کورونا ازموینه تېره اونۍ درې ځله وشوه او هر ځل منفي وه، خو د دوشنبې په سهار د له خوبه تر راویشتو وروسته د کووید 19 نښې لرلې او چې کله یې معاینات وشول تست یې مثبت و. 15 کلن هاملټون په وروستیو کې د فورمول یو موټرو اتلولي د اووم ځل لپاره خپله کړه چې دا په نړۍ کې بې ساری ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تمدا نن د ورځې په اوږدو کې د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له افغانستانه په بیړه د ځواکونو وتل به بریاوې له بربادۍ سره مخ کړي.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. پر راتلونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو و ارزو.
په دې اړه به تاسو ته یوه مرکه هم خپره کړو. د افغانستان ولسی جرګې ته نن 50 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. له هغې ډلې د پوهنې وزارت نوماند رنګینه حمیدی او د روغتیا نوماند وزیر جواد عثماني.
د تعلیمات اسلامي معینیت ورکو حج او کافته دا بالکل غلط دی.
شرمنده رو ما قربانی می گرفت و سیل سعودی کرونا موجود بود.
پیلمند که د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په تړاو نن ژورنالیستانو یو غونډه وکړه. د پیوند په نوم د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار په دې اړه وویل
هغه اتیا ملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
رازو لمړی مطلب ته تمدا چې نن ماخام د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په تړاو غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو سازمان پراتلونکي او حضور باندې بحث او ارزونه وشي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي کنړیوال له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار واخلي. دا خطر شته چې د دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوې بربادې شي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اوري.
د ناټو سرمنشي وایي دوی د افغانستان په اړه له یوې سختې دوه لارې سره مخامخ شوي دي. یان ستولتنبرګ پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداری ورکړ له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار اخیستل خطرناک دي.
که په افغانستان کې پاتې سو له زیاتېدونکي تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو، خو که له افغانستانه ووځو د تیرو دوو لسیزو د بریاوو د بربادۍ خطر سته. مهمه دا ده چې پرې نه ږدو چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
ټاکل شوې ده چې نن او سبا د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکوي. د دوی د غونډې یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سوله وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک وباله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي، خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناټو سرمنشي ویل کله دی ډاډ ترلاسه کړ چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي، تاوتریخوالی کموي او اوربند مني د ځواکونو په ایستلو به ډیر وخت ونه لګیشي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نورو متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د
امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي، خو د اروپایي متحدانو او نورو هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته
دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي وو چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د ناټو سرمشي وایي وروسته له دې چې منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونویل چې دا غونډه به کله جوړه شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته ښایي په فبروري کې د ناټو سرمشیزه جوړه شي.
د ناټو د سرمنچي یون ستولتنبرګ پرونی څرګندونې وي چې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې څخه مخکې کړې وي، نن به په افغانستان باندې بحث کېږي. د دغې غونډې اصلي بحث به هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل ورسره تړلې اندېښنې وي، او دا چې د ناټو راتلونکی به په څه ډول باندې مخته ځي په افغانستان کې. د ناټو د سرمنچي د همدغو اندېښنو او ورسره تړلې موضوعګانو په اړه باندې همدا شېبه د پوهنتون استاد او د باور ځواک خوځښت مشر ښاغلی نجیب الله آزاد را سره خبرې کوي. آزاد صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته وایي چې د ناټو سازمان څوره مخکې هم اندېښنې ښودلي، خصوصا دا چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، د شاوخوا 2000 نورو ځواکونو. دغه تر ټولو جدي اندېښنه وه د یون ستولتنبرګ. د دغو اندېښنو د هواري لپاره څه کار کېدی شي چې ګټه هم افغانانو ته ورسیږي او هم د ناټو اندېښنې رفع شي؟
اسلام نو درنښت، د ناټو د اتحادیې وادونو دغه اندېښنې بېل شکه چې جدي باید ځکه ونیول شي چې په افغانستان کې جګړه دا داخلي جګړه نه صورت وایي، د دوو طرفینو چې افغان دولت او طالبان د دې جګړه نه د دې جګړې هغه پایل چولار سو جګړه د نړۍ لپاره غواښو. او همدغه باعث ول چې متحده ایالاتونو په افغانستان باندې برید وکړ، راغله او د ځان سره د ناټو اتحادي هیوادونه هم راوستل. همدغه غواښ نن هم وجود لري، ځکه چې له بده مرغه د تیرو څلوېښتو کلونو بدمرغۍ په افغانستان کې د دې باعث شوي دي چې دلته د خلکو څخه د ابزارو په شکل، یعنې د جنګي ابزارو په شکل کاغذونه اخیستل کېږي، د خلکو محرومیتونه او د خلکو مشکلونه او د خلکو مذهب په نامه د دې جنګول ډېر اسانه شوي دي. همدا ګواښ نن هم موجود دی، دا پېښې نن هم په اروپا کې امکان لري، څه موده وړاندې هم وسولې. نو زه فکر کوم چې څه چې په کار دي ناټو هیوادونو لپاره، هغه د متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک ډیپلوماتیک بحث پکار دی، ځکه د ناټو هیوادونو چې افغانستان ته راغلي هم دي د متحده ایالاتونو تر رهبرۍ لاندې د دې پوښتنه دلته راغلي دي. او دا ګواښ یوازې امریکا ته نه دی، دا ګواښ یوازې افغانانو ته نه دی، دا ګواښ نړۍ ته دی. که چیرې خدای مکړه وضعیت دلته خرابېږي، دلته موږ تجربه لرو، شلو دېرش کلونو کې وضعیتونه خراب شوي دي، اما کله چې نړۍ ځانګړي توګه غربیان چې کله هدف وګرځېدل، نو زه بیا پوه شول چې جګړه د افغانستان جګړه څه معنا او تر شا څه روان دي. او بیا د افغانستان شاوخوا چې کوم معلومې او نامعلومې استخباراتي ډلې دي، هغه هم دې ته ښه څرګندي. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې دا هغه پرېکړه چې خبرې ټرمپ کړې وه ډېر څرګنده ده، ښکاري چې متحده ایالاتونو د ناټو هیوادونو په اتفاق کې نه دي اخیستي. په دې حقه باندې بحث نه دی شوی، او د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو دغه پروسه هم چې روانه ده.
مننه، هغې ته به راشو ښاغلی آزاد، هغې ته به راشو. زما پوښتنه دا ده، دومره پوښتنه چې څومره ممکن ده د ناټو غړي هیوادونه خصوصا د اروپا قدرتونه له امریکا سره په خبرو کې او بیا د نوې ادارې سره په خبرو کې هغه پرېکړې چې دوی بیړنۍ بللې دي هغه بېرته پې واړوي او وضعیت داسې شي چې د ټولو د خوښي وړ وګرځي؟
د دې لپاره یو هیله ده هم کېدلی شي چې ښاغلي جو بایډن د کمپاین په مخال دا په وار ور وویل، هغه پریکړې چې ښاغلي ټرمپ کړي دي، هغه توافقونه چې د لاسلي کړي دي، هغه څخه به د جو بایډن اداره وځي، او هغه توافق څخه چې ټرمپ وتلی دی، ټرمپ اداره وتلی دی، چې پېړۍ کې حتی د پیرس کلایمټ ډیل هم وو، بېرته به دوی ورننوځي. یو هیله مندي د ناټو یا اروپایي اتحادیه لپاره دا هم کېدلی شي چې جو بایدن د ډېرو هغه تصامیمو سره فکري او نظري اختلاف لري چې ټرمپ اداره کړی. په پیر کې یو د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو موضوع هم دا خو ټولو مهمه موضوع ده. ممکن جو بایدن او جو بایدن اداره راتلونکې اداره یا په ټوله کې دیموکراتان متفاوت نظر ولري، دا به د ناټو هیوادونو لپاره یو څه اسانه وي ځکه چې دلته اعتماد نه دی اخیستل شوی او بیا په ګډه همکاري دی دلته په افغانستان کې دغه کردی هغه نظامي او اقتصادي او سیاسي ماموریت په ګډه همکاري سوی دی. نو زه فکر کوم چې پر یو بریده به دی وتوانېږي. او بله مسله بل بحث همدغه دی، هغه ګواښونه چې په تېره کې په اروپا کې په ځانګړي ډول په اروپا کې ډېر ولیدل شول، په تېره درې څلورو کلونو کې فرانسې ډېره ټارګټ شوه. دا همغه یو ډول چې په اسانه بیا کولای شي چې د ډیپلوماټیکو سلابۍ د لارې د متحده ایالاتونو راتلونکي ادارې ته د اقتناعات ورکړي چې وضعیت وسله داسې نه دی چې افغانستان څخه په بشپړه توګه ووزي او تجربې هم دا ښیي.
مننه ښاغلی آزاد، او به ښه چې ستاسو خبرې قطع کوم. بله پوښتنه به په آخر کې دا وکړم چې ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی، مګر په عین حال کې د دغه فرصت نازکه یا شکننده بللی دی. څه معنا ورکوي؟ آیا ناټو د سولې په هڅو باندې چې امریکا پیل کړي اوس افغان حکومت مخته وړي ډاډمنه نه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې واځي ناټو نه ډیری خلک ډیری هیوادونه حتی ډیری افغانان ډاډه دي دا چې د متحده ایالاتونو د سولې کوم پروسه چې پیل شوه تر ډېره بریده فرد محور او مطلق نه واځي چې یوازې امریکا پر مخ بوله، ناټو هیوادونو د اروپایي ټولنې اعتماد دلته نه و، حتی افغان دولت په جریان کې نه و. ځکه واړه د افغانستان ولسمشر هم وویل په لومړي سر کې شهر ناستې وشوې، حتی هغه د پاتې ویشتم فبروري چې پارلمان سره کوم توافق وسو افغان دولت ډېر مخالفت وکړي په ځینو موضوع باندې ډېر اختلاف وشو. دی نو په ټوله کې دا ویلی شو چې فرد محور او تر ډېره بریده پورې ښاغلي خلیلزاده پروسه پر مخ بوله دوه نیم درې کاله. همدغه باعث وه چې نن ناټو د ناټو سرمنشي هم دا خبره کوي، افغان دولت هم بېلابېل دلایل وړاندې کوي او د افغاني مذاکراتو دا دوه میاشتنۍ لړۍ چې پیل شوې ده تر اوسه پورې په طرزالعمل باندې توافق نه دی سوی، بېلابېل څرګندونې له دواړو خواوو کېږي. نو په ټوله کې دا ښکارندوی کوي چې خدای وکړي ممکن دغه روانه پروسه نتیجه
ورنکړي. مانا کوم ښاغلی نجیب الله آزاد د پانتون استاد او د باور ځواک د غورزنګ مشر چې خبري مو سره وکړي د ناټو د سرمنشي یون ستولتنبرګ او د ناټو د سازمان د نخنو په تړاو باندې ښاغلی آزاد خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس هم ورزو کابل ته نن په ولسی جرګه کې 50 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس چې د افغانستان بانک لوی ریاست لپاره کاندید شوی خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. لري ډلې د پوهنې د وزارت نوماندې رنگینه حمیدی او د روختیا وزارت کاندید جواد عثماني خبرو د وکیلانو خبرګونونه پارولې دي. په همدې تړاو باندې امید زهیرمل یو راپور را لګلی چې تاسو توجه ورته راړو.
د پهنې وزارت نوماندې رنگینه حمیدی، د میروختیا وزارت نومان احمد جواد عثماني، د کلیو او پراختیا وزارت نومان مجیب الرحمن کریمی، د اقتصاد وزارت نوماندې کریمه حامد فاریابی، د قانون او قبایلو چارو وزارت نومان محب الله سمیم او د افغانستان بانک ریاست نومان اجمل احمدی نن ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره خپل کاري پلانونه د خلکو له استازو سره شریک کړل. دوی تر ډیره په خپلو ادارو کې د اصلاحاتو، له فساد سره مبارزې او د روڼتیا پر راوستو ټینګار درلود. خو د دوی له منځه د امیروختیا نومان وزیر احمد جواد عثماني او د پوهنې وزارت لپاره نومان د رنگینه حمیدی د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو له نیوکو او غبرګون سره مخ شول. خغلی عثماني هغه مهال چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فساد یادونه کوله او د یو شمیر قراردادونو د مخنیوي خبره یې وکړه، وکیلانو یې پر وړاندې غبرګون وښود.
ټول هغه قراردادونه چې د یوې واحد سرچینې څخه وو او لسګونه هغه قراردادونه چې اړتیا یې نه وه بند مې کړل. وتوانېدم چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې 3.5 میلیونه ډالره سپما کړم.
د افغانستان د عامه روغتیا نومان وزیر د هیواد روغتیایي سکتور لننګور او ستونزو ډک و بالا او زیاته کړه. په کلنی ډول افغانان د خپل روغتیا په برخه کې 2.5 میلیارډ ډالر لګوي چې له دې شمیر 375 میلیون ډالر له هیواد بهر وسی. د پوهنې وزارت نوماند رنګینه حمیدی بیا له دې کابل د یو شمیر وکیلانو له غبرګون سره مخ شوه چې ولې د اسلامي تعلیماتو معینیت د دې وزارت له اډانې جلا کړی دی. خو اغلی حمیدی دا خبره رد کړه.
تصمیم موږ نیولې دی چې موږ د وزارت معارف د تعلیمات اسلامي معینیت ورکوو حج او کاف ته. دا بالکل غلط دی. دا نه مو په پلان کې وو نه دی نه به وي. اما د معینیت تعلیم و تربیه لاندې یو عمومي ریاست په نامه د تعلیمات اسلامي چې ټول هغه کارونه چې پخوا کول او نور اضافه کړي مو دي د تشکیل په لحاظه.
اغلی حمیدی دغه شان په پوهنې وزارت کې د 50 بنسټیزو اصلاحاتو یادونه وکړه چې په خبرې د عملي کېدو پر مهال وي ښوونځی زده کوونکي او ښوونکي خوندي او همدا ډول له اوسنیو ستونزو خلاص شي. ولس جرګې ته له دې وړاندې هم ولس نومان وزیرانو د ملي امنیت لوی رئیس خپل راتلونکي کاري لومړیتوبونه او پلانونه تشریح کړي دي. ولس جرګې تر اوسه د بهرنیو چارو، مالی، ملي دفاع، کورنیو چارو، لوړو زده کړو، عدلي، صنعت او سوداګرۍ، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ، کار او ټولنیزو چارو، ارشاد، حج او اوقافو، قانون او پټرولیم، د ښار جوړونې او ځمکو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو، ټولګټو، کرنې، اوبه لګونې او مالداري وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس ته د باور رایه ورکړي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ او ښځو چارو وزارتونو لپاره نوماندان طاهر زهیر او حسینه ساپۍ رد کړي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند په مرکز لخکرګاه کې نن د پیوند په نوم مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی لپاره غونډه وکړه. الیاس دایی د نومبر په 12مه په لخکرګاه کې هغه وخت وژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. احمد شیبر د پیوند مدني ټولنې له مشر برکت الله سرشار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دوی د نننۍ غونډې هدف څه و. ښاغلي سرشار په جواب کې وویل
د شهید دایی صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او غږ مو په مسؤلینو دا وکړي چې دغه قضیه په هیڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایی باندې ټوله هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ سوی یم، زه هیڅ آواز نه لرم. دایی زموږ د زړو آواز و دایی زموږ یو رښتینی اواز چې تر مسلمانانو پورې به رسوي.
سرشار صاحب، تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتنه دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي. که چېرته همدا قضیه همدا رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوي؟
جناب شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغه وعدو باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړیږو او موږ به دا ځغ ضرور پورته کوو. موږ د دایي صاحب د کورنۍ سره، د دایي صاحب د هغه ماشومی لور سره چې هغه نن یتیمه پاته ده، دغې له غوښتنې سره به خپل غوښتنه یې وکړو او په بار بار به د غوښتنې کوو. مسلمان به که څه هم زموږ په وژنه دا راته تمامېږي، زموږ د وینې په بدل راته تمامېږي، موږ به دغه غږ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دایي صاحب قاتلین باید مجازات شي.
له نورو مدني ټولنو سره به مشترک هڅې کوي او که به له چا سره دا هڅې یو ځای کوي؟
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډېره حده پورې سره همغږي یو، سره هم فکر یو. بل دایي صاحب د ټولو دایو، دایي صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نشته زما لپاره چې زه ورته وکاروم چې دایي د هر چا په زړونو باندې پېټلا پاتې کړي، هغه د هر چا درد ته دوا شوی وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټولې زموږ سره همغږي دي. په دې کې به قومي مشران را سره وي، حتی په دې کې زموږ سره دنیا عالمان، نن زموږ په غونډه کې دنیا عالمان او قاری صاحبان د قران اعظم نشان را سره ناست وو. د ټولو دا غوښتنه ده چې د دایي صاحب قضیه باید وڅېړل شي او د دغه عاملین چې دي، د دې چې وجه دي، قاتلین چې دي، هغه باید په مجازات.
تاسو سیدا غوښتنه کړې ده، یو معین وخت په ذهن کې لري که تر دې وخته پورې د قضیه کومه نتیجه ورنکړه، تاسو بیا بیرته خپل ژغ له نورو سره یو ځای وچتوي؟
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسؤلین چې دي په هلمند کې موږ سره په تماس کې یو، د ټلیفون له لارې او اته د یو بل سره وینو، سره کښینو، په دې مسله باندې له نږدې بحث سره کوو. نو په دې باندې به نن خو دا غوښتنه کړې ده وګورو چې د مسؤلینو جواب راته څه دی. نو هغه به ممکن په دغه یوه دوه هفتو کې یا یوه نیمه هفته کې بیا موږ کښینو او بیا به دې ته ضرب الاجل ورکو که چیرې بیا هم دغه ونه شي دغه عاملین پیدا نه شي د ضرب الاجل په اساس باندې بیا موږ خپل نور مدني حرکات باندې لاس پورې کوو تر هغه وخته پورې به نه نو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه وي راکول شوی او موږ به دا قضیه هېڅ په هېڅ صورت سره په هېڅ ډول به موږ داسې پرې نه ځو لکه چیرې قضیه د نورو خبرې اعلانو چې وې.
په هلمند کې د مدني ټولنې مشر د پیوند د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د ټینګار وکړ چې د الیاس دایی د وژنې عاملین باید ونیول شي او محاکمه شي. د ویل حکومت ته وخت ورکوي که دا کار ونه کړي نو دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مدرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظوري وروسته په روانه میاشت کې پر میلیونونو امریکایانو تطبیق شي. په متحدو ایالتونو کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او تر اوسه له 13 میلیونو زیات وګړي په دې هیواد کې په کرونا اخته شوي. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ډاکټر سکاټ التلس چې نظریات یې په سپینه ماڼۍ کې د کرونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې و له خپلې دندې استعفا ورکړې. تفصیل د نوري اسنوري پراپور کې.
امریکایي مودرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړل شي. د درمل جوړولو دې شرکت دغه غوښتنلیک پرون دوشنبه د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته وړاندې کړی دی. د مودرنا اجرایي ویری سټیفن بنسل ویل که د خوړو او درملو ادارې له غوښتنلیک سره موافقه وکړي چې د کورونا وایرس په وړاندې د دوی د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین خوندي او اغېزمن دی، نو د روانې دسمبر میاشت تر نیمایی پوری به میلیونونو امریکایانو ته دغه واکسین دو دوزه ورکړي. مودرنا ویلی چې د دې شرکت لخوا جوړ شوی واکسین د بیلابیلو عمرونو او نژادونو پورې تړلي له 10,000 زیاتو کسانو باندې ازمویل شوی او اغېزمنتوب یې په 90% زیات دی. د شرکت دغه راز ویلي چې د شاوخوا 40 میلیون دوزه واکسین تولید ته نږدې شوي او کولی شي چې هغه د روان کال تر پایه د امریکا ټولو برخو ته ولیږدوي. دغه کمپنۍ غواړي چې د واکسین د منظوري لپاره ورته غوښتنه له اروپا هم وکړي او د نړۍ په نورو برخو کې هم اړوندو د درملو او خوړو له تنظیمونکو ادارو سره خبرې مخته وړي. مودرنا په امریکا کې له فیزر وروسته د درمل جوړولو دوهم شرکت دی چې د کورونا ضد واکسین د منظوري لپاره له اړوندې ادارې د رسمي اجازې اخیستو غوښتنه کوي. کورونا تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 1,400,000 زیات کسان مړه کړي او له 3.5 میلیون زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي. د دغه وایروس په وړاندې درېیم واکسین برتانوي استرا زینکا شرکت جوړ کړی چې هغه هم په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکسی آزار وویل که دغه واکسینونه تایید شي هغه به له کریسمس مخکې په امریکا متحدو ایالتونو کې د لاسرسي وړ وي او دا به د ایالتونو پر هر ګورنر یا والي پورې اړه ولري چې د اخیستو په اړه پریکړه وکړي. په متحدو ایالتونو کې له 13 میلیون زیات وګړي پر کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. یوازې په 13 نومبر میاشت کې 4 میلیونه نور کسان پر اخته شوي او زیات شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به لا ډېرې زیاتې شي ځکه په تېر د تانکس ګیون یا شکرانې په مذهبي جشن او څو وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ سلاکار ډاکټر سکاټ اتلس چې نظریات په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې و له خپلې دندې استعفا کړې ده. هغه په یوه لیک کې چې نن سیشن بی ټویټ کړی ولسمشر ترامپ له خپلې استعفا خبر کړی دی. نوموړي چې د عامه روغتیایي خدمتونو یا د ساري ناروغیو په اړه د رسمي کار تجربه نه لرله 4 میاشتې له ټرمپ سره د سلاکار په توګه کار وکړ. د هغه د موقتي کار قرارداد روانه اونۍ پای ته رسېده. اتلس د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اوږدې مودې بندیزونو د ښوونځیو د بندولو او د ماسکونو په اغوستو شک درلود چې دا په سپینه ماڼۍ کې د دغه وایروس ضد عملیاتي ډلې د غړو له نظریاتو سره په ټکر کې و. د ساري ناروغیو د مخنیوي مخکښ ساینس پوه انتوني فاوچی پر هغو معلوماتو چې هغه ټرمپ ته ورکول انتقاد کاوه او ویلي چې دغه معلومات د کرونا د خپره شوي وبا په اړه تېرې ایستونکي دي یا هم هغه سم نه دي.
روختیا نړیوال سازمان سوای
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام سره شر پنځه باندې خبرونه کو پټول افغانستان کې همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدلای شئ. د اپلیکیشنونو اعلان به موږ هم دا چې ازادي رادیو د انډراید او آی او اس لاري په اپلیکیشنو کې هم شته، کولای شئ په خپل ټلیفونو کې ډاونلوډ کړئ او د ازادي رادیو نشرات واورئ او مطالب ولولئ. چلور نیمی بجیش بی احمد شیبر با لند خبرونو وی
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وی ناتو باید لافغانستان د خپلو پوځیانو لژر و تلو سره د افغانستان د سولی خبری لخطر سر مخامخ نکری. های کوماس ننو ویل موږ د ناتو د شریکانو پتوگ غواړو چې په افغانستان که د پوځیانو د شمیر کمیدل د شرایطو سره غوټه شي. های کوماس دا خبری د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې وکړې چې نن پیل شي. د میدان وردګ چارواکي د هغو پاتې یولسو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د لندۍ په پنځمه نیټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسلوالو کسانو لخوا له موټره ښکته شوي وو چې یوه ورځ وروسته یې د قومي مشرانو پاتو ولستنه خوشي شوي وو. د بغلان پولیسو د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو دوه تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډایه خلکو لپاره نه دی. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه او د نړۍ د موټر د ځغاستې د فورمولیا او موټرو اتل لویس هاملټن په کورونا ویروس اخته شوی.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل ښار کې نن د سنوکر اووم پړاو سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خبره سبې اعلامیې کې ویل شوي چې په دغو سیالیو کې له 12 ولایتونو 132 لوبغاړو ګډون کړی وو او هدف یې د سنوکر ملي ټیم لپاره د غورو څیرو معرفي کول دي. په اعلامیې کې راغلي چې په سټانډر او معیاري ډول دغه سیالۍ به اووه ورځې دوام وکړي. په جوزجان ولایت کې وو لوبغاړي جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. په دغه ولایت کې د اکټیټ دفتر مسؤول امان الله امین وایي چې دغه میدانونه د منډې وهلو، باسکټبال، والیبال، فوټسال دي. ښاغلی امین زیاتوي چې څلور میدانونه په مرکز شبرغان، دوه په اقچه او یو په خناقه او خواجه دوکو ولسوالیو کې جوړ شوي چې 3 میلیونه افغانۍ لګښت پرې دغلی.
د سپورت نړۍ خبرونه هم په ویب پاڼه کې شته، هلته یې ولولئ. اوس به ورشو دوه اونیز پروګرامونه خپرو. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه ستړي مشهید. ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړي او زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. د دېونه د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دي. که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته zarar رسولی شي. یو شمیر میندې د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړینه نه بولي. د زیګون نه پاس باید میندې کومي روغتي سی په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لاملات د احتمالي جانبي عوارضونه خپل روغتیا په امان کې وساتي.
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري، د هغه خواړه چې دی وجود تقویه کړي.
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیږون نه پاس د کورنۍ د بې پروايي لامل ایوي مور ته پیدا کېدلی شي.
اولین مشکلات څخه پاس ولاته مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې، اما غا انتانات یا میکروبونه دي.
د زیږون نه پاس څو ورځې ډیر اړینې دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي.
د میندو استراحت اول خاطر څلوېخت ورځې پورې حتمی ده.
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو، خو د خبرونه په فایل کې په دیاړه راپور اورو چې دی وی مور په غاک پیلې کی.
کله چې ما ولادت وکړ ورسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهیدم، ما پرهیز نه کاوه، لټه شیان مې نه خوړل، ما ول دا چې دی لم غړی بوی بیره باندې بد لګید او همڅدان چونی आवाज وم ترانه کارونه مې کاول، یا خو بو کې مې لاس واه او پرهیز مې نه کاوه، ترشي توندیو یا خو بو دا شیان به مې خوړل نو نه پیدم، یا خو از ما ول باری او بل ما تجربه نه درلوده، ما ول ځان او zarar نه کوي، خو متاسفانه اوس را ته ځینی مشکلات پیدا سوي چې ملا مې درد کوي، خوندزي ځینی وخت تیر کوم.
دا نوید و چې د خپل ترخی تجربه را تبوي د هغې په خبره هغې ته چا د زیګون نفس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه و ویلي، نو ځکه یې د زیګون نفس مهم روغتیایي ټکي په پام کې نه دي نیولي چې له کبله یې اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. خو خوشبو بیا بله مور ده چې له مجبورۍ نه ده توانېدلې تر څو د زیګون نفس ځان ته پاملرنه وکړي. خوشبو هم اوس د یو شمېر دردونو څخه رنځېږي چې د دې په خبره دا دردونه د زیګون نپاس د نه پاملرنې له امله ورته پیدا شوې دي.
ما چې کله ولادت وکړ کور کې مې څوک نه وو، مور مې هم رانه لرې وه او خسرګنۍ څخه هم بېله وم، نو د کور کار لپاره مې څوک نه درلودل. ما هغه ورځ ولادت کړی و، په سبا مې د کور کارونه شروع کړل. په یخو اوبو کې به مې لوښي مینځل، جامې مینځلې، د اپارتمان نه لاندې زموږ د څښلو اوبه وې پاکې، نو د څښاک لپاره به مې هغه درېیم منزل ته پورته کولې. مجبوره وم، اوس راته زیات تکلیفونه پیدا شوي، ستو کله چې موسم یخ شي یعنی هوا سړه شي زیاتر ټول عضلات مې درد کوي، ملا مې درد کوي.
په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د زیګون نفس د میندو ځان ته پاملرنه کولی شي چې د زیګون په وړاندې د زیګون نفس د زیګون د احتمالي جانبي عوارضونه مخنیوي وکړي. ممتاز چې د څلورو اولادو مور دوايي د زیګون نفس به یې خپل او کورنۍ زیات صحت ته پاملرنه کوله، ان تر څلوېښتې پورې به یې په یخو اوبو کې لاس نه وهلو. د دې په خبره همغه پاملرنې وي چې دا اوس هیڅ صحي مشکل نه لري. نور به د ممتاز لخلي واورو.
زما خپل ټول خپل ولادتونه په شفاخانه کې مکړی او د تور کسان چې ما سره یو ځای ژوند کوله هغوی هم په شاخه کار نه مانه پریښوده. ما الحمدلله سه شکر هیڅ ستونزې مشکلاتو نه لرم، ځکه چې هغې په وخت کې ما خپل ځان ډېره توجه کوله.
د زیګون نه پاس د مور خوړو او کار کولو ته پاملرنه تر ډېره یوې کورنۍ پورې هم تړلې ده چې باید مور ته مناسب خواړه ورکړي او له درنو کارونو نه یې وساتي. خو ځینې کورنۍ بیا د زیګون نه پاس پاملرنه د مور لپاره دومره اړینه نه بولي. شاګوله چې د دوه ونګندو خواښي ده وایي اوسنۍ ناویانې چې مور شي د زیګون نه پاس په ځان زیات پام کوي چې دومره پام هم ضرور نه دی. هغه په دې اړه وایي
ناز و نزاکت کیل څه لازمه ده، خدای مهربان ده، په دې خو څوک نه ده چې جیګ بسي او دا به ناجوړه سي او دا کومه مصیبت به ورته پیښ سي. نه کیږي، هیڅ هم نه کیږي، خو دوی کوي بیا کنه. مونږ هم ماشوم راوړي، بیا پنځه شپږ خو مې راوړي، بیا دوه درې مې نقصان کړی ده، بیا ولاغه مغه جیګ بس خپل کار نه بم کوله.
د نوي ماشوم دنیا ته راتګ د میندو لپاره یوه ډېره په زړه پورې او د هیلو نه ډکه مرحله ده. میندې د نهو میاشتو امیدوارۍ او د زیږون د سختې مرحلې د تیرولو نه پس بې صبرانه غواړي چې خپل ماشوم په غېږ کې ونیسي او د نهو میاشتو ستړیا ورباندې هېره کړي. کورنۍ هم چې د ماشوم زیږېدو ته یې شپې او ورځې شمېرلې وي د ماشوم په خوشحالۍ کې بوخت شي چې په دې توګه کله کله مور له ځانه هم هېره شي او له کورنۍ نه هم هېره شي. دا په داسې حال کې ده چې د زیږون نفس هم د مور او د کورنۍ مسولیت د مور او ماشوم په وړاندې زیاتېږي. په خاصه توګه د زیږون نه پس مور ته پاملرنه ډېره اړینه ده چې کله پامه وغورځول شي کولی شي د کورنۍ او مور خوښي لنډمهاله کړي او مور ته د زیږون نه پس د نه پاملرنې له امله روغتیایي ستونزې پیدا کړي. خو کله کله د مور او کورنۍ بې خبري د روغتیایي اړینو ټکونه هم د دې لامل ګرځېدای شي چې د مور روغتیا ته ضرر ورسوي. په دې برخه کې روغتیا وزارت عامه پوهاوی اړین بللی. د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وایي موږ هغو میندو ته چې په روغتونونو کې زیږون کوي او یا هم مخکې له زیږون نه صحي کلینیکونو ته مراجعه کوي عامه پوهاوی ورکوو تر څو د زیږون نه پس یې میندې او د دوی کورنۍ په پام کې ونیسي او د مور روغتیا د زیږون نه پس د احتمالي عوارضو نه وژغورل شي. ښاغلی سمسور په دې اړه زیاتوي:
یو خو دا ده چې هر مور چې راځي ولادت کوي بیا هغې ته یو سی ایچ یا د مور او د ماشوم د مراقبت کتاب ورکول کیږي. هغې کتاب کې دا تاریخونه هم دي چې بیا به درې ځل یا څلور ځل بعد د ولادت نه باید چې راشي کوم کارونه وکړي. دویم دا ده چې د مونږ صحي کارکوونکي سی ایچ ډبلیو مونږ ورته وایو د جامع صحي کارکوونکي چې کلو کې دي هغه دویم چې په هر کلي کې امیدوار ښځې دغه کوي پنخه کوي نو امیدوارې ښځې نښه چې دا هغه سره ده مانا دا ده چې دا په خطر کې ده نو بیا هغه دوی ورزي کاونسلنګ هم ورسره کوي ورته وایي مثلا آیرن فولیټ ګولۍ هم ورکوي او بعد د ولادت نه هم ورزي یا د ولادت آوټکام هم بیا لیکي سي یاره ماشوم یې وشو ځوندی و څنګه و او ولادت کم ځي کې وشو. نو دا د سی ایچ ډبلیو هم کېږي یعنې هغه میندې چې بیا کلینیک ته راځي یا کلینیک نه پاتې شي کلو کې سی ایچ ډبلیو ورته لرو. د دې تر څنګ د پیامونو له طریقه چې هغه ویډیویي پیامونه دي تلویزیونونه او صوتي پیامونه رادیوګانو نه نشریږي او بل بورډونه لرو.
د زیږون نه پس د مور روغتیا ته پاملرنه ډیر اړینه ده او اکثره خلک دغه ټکو ته پام کوي. خو ځینې وختونه بیا د زیږون نه پس کورنۍ مور د هغو ګټورو خوړو او څښونه منع کوي چې په حقیقت کې د زیږون نه پس مصرف نه یوازې چې ضرر نه لري بلکې ګټور او اړین هم دي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخیستې دي په ګډه وی واورو.
فرشتای ما د اڅ قیمت اوسیدونکي مخ میندې باید له ماشوم راوړلو نه زیات پرهیز وکړي ځکه چې وروسته بیا ایبی نشي او نورو نورو ناروغیو باندې اخته نشي. ځکه کله چې د ماشوم وزیږي نو باید له هغې نه باید ډیر زیات پرهیز وکړي.
زمانو هدیه ده کارتینا اوسیدن که ما زما په نظر هر مور کلچ ولادت کوي باید درانه کارونه اونه که اوزان تا خب پاملر نو که زکه چه وروس ورطا زشه باید پیدا که.
زمانم نسیمه ده بعد لولادت هست مرمانی باید خواره هر رقم خواره و خوری ترسو گرده ورطا ورسایی هاگه خواره سی دکتر من نتی نخوری زکر دکتر بیا پوهی گی.
د زیګون نفس د روغتي ټکو په پام کې نیول د وی مور لپاره زیات اړینه ده. خدا چې دغه روغتي ټکی کوم دی ل زیګون نه نیولې تر څو ورځې په پام کې نیول اړین دي او که په پام کې ونه نیول شي مور ته پراتونکو کې کومي روغتي ستونزې راولړول شي. دا به د نسایي ولادي ډاکټر فريدي امرخیل نو ورو چې زموږ همکاري وګمي جبارخیل ورسره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب کپ سر کې دارا ته وایاست چې یو مور بعد له ولادت نه لکه خوړو او څخونه پرهیز وکي.
اصلا پس له ولادت هیڅ پرهیز وجود نه لري. فقط هغه مایندې چې زیږون کوي دوی همیشه باید ډیر مقوي خوړو وخوري. هغه خوړو چې دوی وجود ته وجود تقویه کوي. فقط دا مایندې کولی شي چې له ساړه شیان نه مثلا کله ساړه اوبه باید ونه شي د خطر چې هغه سبب د درد کیږي. اما نور خوراکونه هیڅ داسې خوراک موجود نه ده چې مور باید لغنه پرهیز ولري. فقط پرهیز له کاره له شاقه کاره له زیات فعالیت نه ده. که یو مور ډیر زیات فعالیت کوي سبب دي کی چې مور ضعیفه ده توانه نه لري دومره کار. پس دغه انرژي ټوله په کار کې مصرفيږي دغه له خاطر توانه دي وجود ختميږي او سبب دي نور امراضو کیږي سبب دي نرمي دي اډوکو سبب دي کی چې مور درد ملا درد خپو پیدا کوي.
ډاکټر صاحب که چیرته یوه مور بعد له ولادت نه اړین صحي ټکي په پام کې ونه نیسي، نو کوم روغتیایي ستونزې ورته په راتلونکي کې پیدا کیدای شي؟
اولین مشکلات چې پس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي. په دویم قدم کې دوی ته یو حالت د ډپریشن یا یو منګه په اصطلاح استرس ورته وایي یا ډپریشن چې ډیر زیات په میندو کې دا رول لري، دا حالت دوی ته پیدا کیږي. بی خوبی ورسره هم یو ځای کیږي. دغه حالت نه دي چې سبب دي ګرځي چې مور کله کله ضعیف شي او نسی کولای خپل ژوند ته سمه ادامه ورکړي.
ډاکټر صاحب، کله چې یو مور ولادت کوي د ولادت د ورځې نه شروع تر څو ورځو پورې باید اړین روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي تر څو خپل روغتیا وژغوري؟
د میندو استراحت اول خاطر څلوېښت ورځو پورې حتمي ده. د خاطر چې اندازه د رحم یا سایز د رحم تر څلوېښت ورځو پورې لوی پاتې کیږي، دوی باید په دغه لسو د اول ورځې کې ډېر مطلق استراحت ولري، ډېره کمه ګرځېده ولري. پس لغه هم میندې باید بر علاوه چې خپل خوراک ته متوجه وسي، په څنګ کې باید استراحت وکړه، په کافي ډول باندې خپل خوب باید وکړي تر څو چې دوی وکولی سي له آینده له هغه مشکلاتو دوی ته پیدا کړي له هغه جلوګیري وکړه. په یوه حالت کې چې یو مور که شاقه کارونه وکړي، سبب د دې کیږي چې دغه خپل رحم چون اندازه یې غټه ده له خپل موقعیت نه ټیټ راسي، او سبب د دې کیږي چې بعضن مور په کیناستو په جګېدا کې مشکل پیدا کړي. ورسره که دوی صحیح مراقبت ونیسي، سبب د تبې، درد او بالاخره سبب د خون ریزی او بالاخره بعضی اوقات سبب د دې کیږي چې حتی دا مور بل زیږون ونیسي کړی.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع مو چې د مور لپاره د زیږون نه پاس روغتیایي اړینو ټکو مراتبولو ته ځانګړې شوې وه، د پایلې ته ورسېدو چې که یوه مور د لنګون نه پاس شپږو اولو اونیو کې سم خوراک ونه کړي، درانه کارونه وکړي او نور روغتیایي ټکي چې یاد شول په پام کې ونه نیسي، په لنډ راتلونکي کې به له روغتیایي جدي ستونزو سره مخامخ شي. د نیمه نړۍ دا خبرونه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څوشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. خار بیا په دودونو کې ډوب شو، لکه خاریان چې په تشویشونو او غمونو کې ډوب دي. داسې خو چارواکي هم په ډالرونو او عیشونو کې ډوب دي، لکه مامورین چې په رشوتونو او فسادونو کې ډوب دي. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو را لېږلي، او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي. پروفیسور صاحب، اوریدونکو لیکونه را لېږلي دي او پوښتنې کړي دي، نو که د هغوی پوښتنو ته ځواب ورکړي ډېر به خوشحاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
و صاحب، ورکولی شي. اسې خو د موږ موټروانو مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسې حسن نظر دی، نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چال را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والیک وایم. او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي، او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی. بنډل
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځ یې پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده.
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل زاړه بایسکل نه راتلم، ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای.
نو دا ولې چې د بېسوادانو او نیمه بېسوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دې دی زده؟
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي، او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو، نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو.
نو روپۍ څه وکړي؟
روپی دی لکم زاره پیسه دار سره واده وکی او چی پیسه تر لاسکری زنده تی غیب کی دغه دا روپیو خبر اپریده چی سره زوروی یو بلیک را وخلا
خا دغه بلیک پسر لیوانی را لیگلی دی او وای چی لسهار ترشپی پوری بیسرایم او چی شپشی نویده شم او لکه روخ سره خستم خوب کوم چی دا ولی؟
دای ندی لیکلی چی لسهار ترشپی ولی بیسره کیگی؟
لیکلی دی هغه وای کلا چی سهار خر تراوزم او دی دکاندارانو، موتاروانانو، ترافیکانو، پولیسانو او نورو خلکو بینصفی و وینم نو یاو دم بیسره شم او دغه بیسری می بیاتر ویده کی دو نخه کیگی نو دای وای چی درو درمال وکړم که تاویزونه
پسر لیونیا نگدی ده چی زم بیسره شم زکه د او زمانی او د دغه وروستی و حکومتونو غلاو بی انصافی، بی عدالتی، بی تفاوتی طول جامعه خراب کرده او که ریختیار را بانده وی نو هیچ پا سر سره نشتا طول لکه ده تا بی سره دی خپکی گی بنا ده لاج خبره دی کرده و که ده ما منی نو زن لکه ده چارواکو گوندی با بی تفاوتی واچه و قرار قرار پا خپلخه که گی لخیره سره
پروفیسور صاحب خالا را دی وروخو ده خوکدهی وکاولیشی
سختی غواری خو بریالی توب همشتا پکی دموک پروفیسوران نگوری هم دا اوز دا جالی اسناد دا خواندان تر لاسلاندی کار کهو که زن پا بیتفاوتی وانه چهو دا فتن سکتا کهو
داغا بلیک سودا خان سودایی را لگلی دی اوایی چه که پروفیسور صاحب دا شایره او یا هم لیکوالای چل را وخیی چه مشهوره شم
سودا خان بچو که زن مشهوروی نو فیسبوک تشه چا تا کنزلی کوه او ده چا صفتونه او ورسره ده پخوانه و پوهانو یوانی ما خبره هم لخپلی خلیلی که دوم رجر با مشهور شی چه آن ده تلویزونونو او رادیوگانو سیاسی باسونو تا بده هم ده کارپو او صاحب نظر پا نامور غاری بیانو گوره چه چومره مشهوریگی بیا با داسی توی او خیرات نوی چه تا با نوی پکی او نبا هم ده حکومت داسی مراسم چه تا ورونه غاری پا شایره او لیکواله دی والا که چو خبرم شی فیسبوک تشه بچو لکنزلو پیل که پخی او ده کار خبری بده پخپل از داشی
خدایمو د موبایل مصرف ساته زکه چې تر سو پوهیږي بالا کریډیټ خوړلای وي د یو موبایل ورځنی مصرف د څو ماشومان له مصرف ډیر دی په تیر بیا چې دغه سنادیده ته پلاس ورشي پام وکړئ
ځاز دامسو خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ ووهي چې سودا به مې درته
ښه خو ته مار چاته خوشي خوشي زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري
نه وهمه که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکه کې ځې
او ډېر لرې ولایت دی
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه
پام دی وی چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي
ښه ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایخلی وایي د هغه ځای ښې ګاڼې دي
بلې اورم څوک خبرې کوې
بلې بلې د زونډي پلار یې
خورې ته څوک خبرې کوې
وایي خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلي اوس دې خور هم کړم
دا ته څوک یې زه د ځونډي پلار نه یم سر بلان خان یم
ښه ښه اوس دې نوم هم بدل کړ
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمن یې ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده خو زه به دې خوښه شم
بله د ځونډي مور یې ته یې څه دې ویل
هلو د ځونډي پلاره ته یې
او څه دې ویل خیرت خو دی
هغه مخکې څوک را سره غږېده
هغه د ما ملګری سر بلان خان و څه خو به دې نه وي ورته ویلي
نه څه مې کوه ورته ومې ویل چې د ځونډي پلار مې په کار دی
ښه نو څه دې ویل
ما ویل چې تا څو بجې دي ورلم دوم
خو هغه د په کور کې هم دیوالی سرچتا او په موبایل کې هم سرچتا
په کله پوهېږم
یو بجا ده
زه ښه دی ورلم دولو وخت دی خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي
ښځه د خدای په امان
په مخه دې ښه داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې
کار لرم او ښځې مومې پازابه وه او خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي مورې څه دی ویل
ما ویل چې د الیکانو د پخو د چاندو لپاره واسلین واخلم که نه هغه نور خلاص شوي دي
وای اخله
لین واخلم که ډېر
هر څومره چې اخلي وای اخله
ښه خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستی وو
زه په اندازه یې واخله
ښه
څه وایې
ما ویل سبا ته مې زندۍ په مور پسې ولېږم
د څه لپاره
نور ټول راغلي دلته دي مونږ کره دي یوازې مور مې نه ده راغلې
ټول د څه دپاره راغلي دي
ستا تېروي د لور کورې دی
پسې ولېږه
څه شی ورته پاخه کړم
د ما سار هر څه چې ورته پخوي پخې که له خوبه دې وویستم
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې
څو بجې دي د شپې دولس بجې دي
تر اوسه خو لا سر ماښام دی هسې خوب غلبه در باندې کړې
د تا ساعت تېر دی موږ ټوله ورځ کار کوو
همدا اوس مې پلار یاد کړې ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې
هلو هلو شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو که نه تر سهاره یې نه پرېښودم تا په څه بلا واوښتم
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
په مذهب دې هم سفرې کم کنا یو خلیران مخ کې دې رهبرې کم کنا خبریں کم کنا